مهمة برنامج لرو خطر هاكي ولاندي لند خبرونا. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په سمرقند کې په خپله غونډه کې د تروریستي ډلو فعالیتونو ته په کتو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دوی د غونډې په ګډه اعلامیه کې ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې ډېری د اسلامي دولت ډله د داعش، خراسان څنګه، القاعده، د ختیځ ترکستان اسلامي نهضت او د تحریک طالبان پاکستان په ګډون تروریستي ډلې د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره لوی ګواښ دی. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي پیکینګ د هغو پالیسیو له اغېز اندېښنه لري چې د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو په برخه کې تر لاس لاندې نیولې دي. د چین د دولتي خبري اژانس سینهوا د پرون د راپور له مخې چین کینګ د څرګندونې په سمرقند کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونۍ غونډه کې له ګډون وروسته خبرې اعلان ته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو لخوا بندیز لګول شوی دی. په پیښور کې میشت یو شمېر افغانانو د پاکستان له حکومت غوښتنې دي چې په اختر کې دي ورته د کډوالو په کارتونو او تذکرو افغانستان ته د رسنېدو اجازه ورکړي. دوی پرون مشال اډیو ته وویل چې د تګ راتګ سختو شرطونو له کبله خپل هیواد ته ستنېدنی شي، خو په تورخم کې بیا پاکستاني چارواکو ویلي دي چې دا د قانون خلاف عمل دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د چین پر حکومت غږ کړی دی چې له روسیې څخه وغواړي چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. انا لینا بایربورګ نن په پیکینګ کې خپل چینایي سیال چینکینګ سره تر کتنې وروسته په خبري غونډه کې وویل چې پر دې سربېره په چین کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه هم اندېښمنه ده. او شمالي کوریا د بالستیک توغندۍ یو نوی ډول ازمایلی دی. د شمالي کوریا دولتي رسنۍ نن دا خبر خپور کړی دی. جنوبي کوریا هم دا خبر تایید کړی دی، ویلي دی چې دغه توغندۍ په خلکو کې ویره راپارولې وه.
آزادی ملما د آزادی ملما درنو اوریدونکو شی چاري نن مو د دې خبرونه ملما هغه څوک دی چې په تیرو کلونو کې د سولې لپاره حل ځلی کړی، د سولې د ولسی حرکت بنسټګر او مشر پاتې شوی اقبال خیبر یادوم. شاغلی خیبر په لوګر ولایت کې سیشدلی، شرایطو د میلیونونو نورو افغانانو په شان مهاجرت ته اړیستلی او بالاخره په هلمند کې میشت شوی او لوی شوی دی. د شوان له لوړو ژورو ډکه کیسه د ده له خولې اورو.
اماسې واړو چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت سقوط وک، بیا نو مجبور سو مهاجرت مو وک له وطن ولاړو. د چنور دوستان کوټ ته تللی وو جنوبي پښتونخوا ته، موږ مالته ولاړو او لومړنی ښوونځی مالته سو، ورسته بیا التم کوټه کې هم مشکلات وو، اقتصادي مشکلات وو، کاروبار سور نه سره نیاوو. نو بیا له هغه ځایه بیا ولاړو ډیر لري، تقریبا تفتان ته نږدې او د افغانستان نیمروز ته نږدې یو کمپو ګردی جنگلی ورته یې هلته ولاړو. نو مکتب مو هلته بیا شروع که او عملته پای ته ورسېده. له هغه نه وروسته دا چې ګردی جنگل هلمند ته نږدې وو او د هلمند له دوستانو سره مراشه درشه سوه، په همغه حواله بیا نو هغه دی چې افغانستان کې حکومت رامنځته سو. له حکومت نه څه کلونه وروسته تقریبا 2001 کې موږ بیا هلمند ته راغلو او هلمند کې مو بیا نو هغه دی ژوند شروع که. په هلمند کې مو هماغه لومړنۍ هڅې ګرجنګل کې مو شروع کړې وې، ادبي هڅې وې. له هغه ځایه د یو مجلې چاپول وو او بیا افغانستان ته چې راغلو هماغه هڅې مو پسې زیاتې کړې او وروسته نو له مجلې نه وروسته رسنۍ ته راغلو. له رسنۍ مخکې ادارې سره مو د ډرامې لیکوال په حیث کار کاوه او بیا وروسته سیمه ییزې رسنۍ شوې، ځینې ملي رسنۍ هم شوې چې له هغو سره مصروف وو. نو تر څنګ د افغانستان جالبه د زده کړو سیستم دی، ورسره هم د طب پونځی شروع که. ځکه تزلزل په دې وطن کې همیشه د پلرونو تجربې دی چې کله کله د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره باید یو بله لاره هم وي، چې که نظامونه تغییر او تبدیل کوي بیا به د ډوډۍ پیدا کولو لپاره یو بل مسلک هم سړی ولري، ځکه دلته دا تزلزل شته. له بده مرغه دا جغرافیا هم داسې ده. نو طب پوهنځی مو هم ورسره شروع کړه چې تر اتم سمستره ورسېده، او اتم سمستره مهاله د اجتماعي فعالیتونه هم و، رسنیز فعالیتونه هم و، او طب پوهنځی هم و. تر هغه چې بیا نو هغه چاودنه وسوله 2008 کال د مارچ په میاشت کې چاودنه سوه د عمل په څلورمه، نو له هغه نه وروسته بیا نو هر څه مو پریښول او بیا مو دا حرکت را شروع کړه.
تاسو ویل چې پیدا شوي په لوګر کې یاست او بیا تللي یاست کوټې ته وګرد ځنګل او بالاخره هلمند ته. ستاسو لهجه د کندهار او د هلمند غوندې ده، دا د کوټې تاثیر و که د ځنګل تاثیر و که د هلمند؟
ول لهجې خو ټولې عزیزې دي، ټولې خوږې دي، ټولې ښایسته دي. طبعاً نو کوټه کې لویدل وسو او بیا ګر جنګل کې هم د کندهار او د هلمند لهجه ده، او بیا بیرته په لشکرګاه کې هم لهجه همداسې سوه. د ضرورت مطابق هغه لهجه کې هم پوره خبرې کولای سو په دې لهجه کې، نو د لهجې تغیر طبعاً همداسې مې تاثیري.
بله، تاسو د ادبي کارونو یادونه هم وکړه، د مجلې په برخه کې راته وویست چې مجله مو څو ګڼې چاپ کړه، چیرې مو چاپوله، څنګه مو ورته پیسې برابرولې؟ ځکه زموږ په وطن کې خو خلک په کتاب او مجلې باندې ډېرې پیسې نه ورکوي.
شروع خو یې ګرد جنګل کې و، هملته مو له ځینو دوستانو سره هماغه ادبي کارونو کې بوخت و، کوټې ته به راتلو، کوټه کې له لویو دوستانو سره به له ښه مرغه کوټه هم ښه شاعران او ښه ادیبان لري، هغوی سره ناسته و پاسته وه. او بیا ګرجنګل کې هماغه لومړنۍ ګڼې هملته را شروع سوې. هماغه په ګرجنګل کې هماغه د ملګرو په واسطه، د چندې په واسطه، له بده مرغه خرڅلاوې په پښتنو کې هغه ډول نه دی چې بیرته د عاید سرچینه هم شي. او بیا چې هلمند ته راغلو، هلمند کې هم همداسې وه چې مجله ډېره زیاته ونه چلېدله، له بده مرغه وجه سرکل ته فکر کوم درې څلور ګڼو ته ورسېدل. له هغه نه وروسته بیا اخبار سو، هغه اخبار لا ډېر وخت وچلېده، اخبار لا تقریبا یو سل شل یو سل دېرش ګڼو پورې وچلېده چې هغه مفتیز و. نو له هغه نه مخکې مجله وه چې مجله ډېر بازار یې نه درلوده، بازار یې لوېدلی و. خو مجله بیا
په دې وروستیو کې، وروسته چې تاسو بیا هلمند ته راغلي وی او مجله مو درلوده او اخبار مو هم، په دې وخت کې بیا ډېرې نړیوالې موسسې وې چې له اکثرو ورځپاڼو، تلویزیونونو، راډیوګانو سره مرستې کولې، ولې له هغوی مرستې ترلاسه نه کړی شوې؟
د چاپي رسنیو په برخه کې بیا په هلمند کې هغه امکانات هغومره نه ول، غږیز او ویډیویي امکانات پیدا کېدل، پروژې راتللې، نړیوالې موسسې هم وې کار یې کاوه، اما د نول نړیوال نه یې ډېر هغه درلوده. دستي بیا پسې انټرنیټ هم راغی، فیسبوک راغی، چې زه هم بیان ورته ورسېدو. 2011 کې فیسبوک را ډېر سو، انټرنیټ را ډېر سو، چې چاپي رسنیو حالت هغه ډول پاتې نه سو لکه مخکې چې څه ډول په 2008 اومو نمو کلونو کې. نو فکر کوم دغه وجه وه، اما غږیزې رسنۍ او ویډیویي رسنۍ سره همکاري وې، همکاري کېدلې.
بله صاحب، اوس که راشو د سولې حرکت ته، ولسي حرکت ته، دا حرکت تاسو ویل چې له یوې چاودنې وروسته پیل شو، تر دې مخکې دې شي ته زمینه نه وه مساعده، یعنی دا یو تصادفي حرکت و؟
دا ماحول خو طبعاً دغسې و چې ان له سره په فعالیتونو کې و، له خپلو ملګرو سره، اما سیمه ییز فعالیتونه و، محلي فعالیتونه و، ادنیس فعالیتونه، یعنی خلکو سره کار و. په یو ډول په جریان کې وو، یا په یو ډول همیشه ناسته پاسته خبرې اترې همدا وې چې څه ډول خلکو ته ګټه ورسولی شو. خو بیا چې دغه چاودنه وسوه، یا پرله پسې چاودنې کېدلې، اوارې چاودنې یو بحث رامنځته کاوه. وروستۍ چاودنه داسې وه چې نورې ډېر په تنګ کړلو، یعنی په اصطلاح دومره احساساتي کړلو، دومره یې راوپارولو چې خپلې زده کړې پکې قرباني سي، کاروبار هم پکې قرباني سي، کلینیکو درملتون هم پکې قرباني سي، نو تر دې کچې پورې راوپارولو. او باور کوي چې نور زغم هم نه و. بیا په هلمند کې عملته و، ایمرجنسی ته نږدې و، هره ورځ مړي، هره ورځ بده ورځ، او په هر جماعت کې پاتحا دی چې په جماعتونو کې به بیخي وخت نه پیدا کېده د پاتحې لپاره، دومره ډېر مرګ ژوبله وه. نو دې ته هوادار کړو چې اواز پورته کړو. او بیا چې اواز پورته شو، د خلکو له خوا یې حمایت او غبرګون هم ډېر لوړ و. دلته خو چې هر حرکت رامنځته کېده، هغه تبن یو لوري و، نو کله لوري به بیا به ډېر مزاحمتونه نه و او سپورټ به یې و. خو دا چې دا د خلکو له منځه و، دې ته هم د شک په سترګه کتل کېدله چې ښه دا به څنګه یې، دا چې غټ سو، لوی سو او پراخ غبرګون یې رامنځته کړ. نو لوی مشکل بیا په محل کې، اول مشکل په محل کې، ځکه په محل کې سیاسي لوبغاړي نوري مخکې، دا چې نوی څوک راځي، نوي کسان راځي، هغوی ورته ستونزې زیږوي، هغه محلي سیاسیونو سیاسي کرکټرونه. نو اول په محل کې ډېر مشکلات و، ډېر زیات ستونزې وې چې اجازه یې نه ورکوله په اصطلاح نوي کرکټر ته، نویو اشخاصو ته، یا ځوانو اشخاصو ته، وړو اشخاصو ته، چې هغوی مخکې بیخي په سیاست کې هغومره کار نه یې کړی. نو په محل کې ډېر مشکلات و، د حکومت له لوري هم ډېر مشکلات و، خپله د طالبانو له لوري ډېر زیات مشکلات و، د شک په سترګه کتل کېدل، همدا ټاپې وهل کېدې چې دا بهرنۍ پروژه ده او د بهرنیانو لوري نوې توطیه ده. حکومت هم په همدغه ترتیب، محلي سیاسیون هم په دغه ترتیب، او طالبانو هم په دغه ترتیب، نو له درې لورو څخه په اصطلاح تر فشار لاندې و، تر تهدید لاندې و. چې په محل کې خو
فشار یا شک به وو، لیکن کله چې تاسو وغوښتل چې مساقلات لاړ شئ او ولسوالۍ په ولسوالۍ وګرځئ او له طالبانو سره خبرې وکړئ، هغوی څه ویل؟ تاسو خو واضح ورته ویل چې موږ سوله غواړو، د دوی ځواب څه و درته؟
موږ خو ډېره واضح له اوله تر اخر ما همدا خبره کوله چې څوک دې ثابته کړي، موږ به خپله محکمې ته ورځو، او موږ په خپلو غونډو ناستو پاستو کې هېڅ سکیورټي، هېڅ امنیت نه نیو. همدا مو ویل چې راسه ډېرې صفه خبرې سره کړو. دا خو هغه اوله مرحله وه. او نور نو هغه دی چې سفر شروع، سفر کې خو بیخي واضح شو خبره، ځکه لوڅ لغړ راووتلو، کلو بانډو ته هر ځای هر چا په نشه کولای شوی. خو باوجود دغه هم د دې لپاره چې حرکت تر فشار لاندې وساتي، همدا خبره به یې کوله چې د نیکلسن بچیان دي، د نیکلسن حمایت ورسره دی، دا وهغه. او نور خو هغه دی، موږ له اړخونو سره خبرې کولې، د حکومت له اړخونو سره هم، وروسته چې حرکت را لوی سو، خپله ولسمشر غني سره خبرې وسوې. له بده مرغه طالبانو هیڅ ادرس ایجاد نه کړ چې دا به په تاریخي لحاظ همیشه یو پوښتنه وي، او دا پوښتنه نه ده جواب سي. هغه دی چې بیا مساکلات په ډیرو زیاتو سختو شرایطو کې، په سخته ګرمۍ کې د وزر په ډول ورغلو، هلته یې هغه ډول جواب را نه کړ چې څه ډول باید جواب را کړی وای. کاشکې جواب را کړی وای، نو به موږ یو سوله ییز لوري تللي وای. له بده مرغه افغانستان سوله ییز لوري ته لاړه نه، ټول اړخونه سره کښېنه نستله، سره له دې چې اوس په وطن کې جنګ و جګړه نسته، خو کاشکې ټول لوري سره کښېنستي وای، کاشکې واقعي سوله رامنځته سوی وای، کاشکې هغه تشویش چې حداقل د افغانانو په ذهن کې سته چې خدای مکړه بلې بلوا ته ولاړ نه شي، بله ستونزه ایجاد نه شي، په آینده کې ایجاد نه شي، ځکه 2001 کې همدا فکر و چې یاره جګړه له منځه لاړه، طالبان عادی له منځه لاړه، خو بیرته چې وغوښتل سوله رالوی سوله هغسې به نه وای سوي. اوس به یو وخت ټول مسایل په افغاني چوکاټ کې حل سوي وای. نو له بدغه مرغه هغه ډول جواب چې باید ترلاسه کړی مو وای ترلاسه نه سو، او هغه ډول افغانستان چې زموږ په ذهن کې موږ تصور کړی و هغه رامنځته نه سو. نو وګورو چې مخته څه کیږي.
کله چې تاسو طالبانو ته ورغلئ په هغه وختو کې ځینې داسې خبرونه غل چې هغوی ستاسو ځینې کسان ونیول، بندیان یې کړل، څه یې ورته ویل؟ تاسو خو مخکې یادونه وکړه چې دوی شک کاوه چې د نیکلسن لخوا یا د چا لخوا تاسو لمسول شوي یاست، لیکن هغه خلک چې ونیول هغوی ته یې څه وویل؟ هغوی څومره وخت وساتل؟
بندي کېده خو په ځلونو رامنځته شوله او بیخي طبیعي ګرځېدلې وه. تقریبا ده او پنځوس اته پنځوس ځله موږ د دوی سیمو ته چې هغه ډو هغه وخت سره ویشتل سوی و، کوم سیمې طالبانو سیمې ورتللو او نیول کېدلو بیرته خوشې کېدلو. داسې واضح وجه یې نه وه چې ولې مو نیسو. پر طالبانو ښه نه لګېدله.
فکر نه کوئ چې پر طالبانو به په دې خاطر ستاسو حرکت ښه نه لګېدو چې د یوې داسې چاودنې په پای کې دا حرکت رامنځته شو چې مسؤلیت یې دوی ته متوجه و؟
او د چاودنې نه وروسته را چاودنې پړه دوی نه و منلې.
ما ویل چې مسؤلیت یې دوی ته متوجه و، یعنی ټولو خواو دا فکر کوو چې دا دوی کړی دی.
نو که هغه وجه وای خو هر چا کړي، هر لوري کړي، خو چاودنه چاودنه و، خلک خوش سوي و او موږ د خلکو له ادرسه د آواز پورته کړی و. او بیا مو څوک پړه هم نه ګڼل چې څوک پړه دي څوک نه دي پړه. موږ ویل چې یاره له ټولو سره تیر سي، ځکه دا وخت یوازې افغانان مري. مخکې کله یو بهرنی دانه معنی پکې له منځه ته نور، خو دا وخت له 2013 چې هغه د امنیت انتقال افغان ځواکونو ته سوی، نور خو یو مخ افغانان مړه کېدله. نورې دنیا یوازې پیل کاوه او دا د زغم نه وه. نو ځکه موږ ویل چې یاره افغانان نور مري، هیڅوک هم نه دي پړه، ټول صحیح دي، خو مطلب باید سولې ته راسي او دا خبره نوره هواره سي، نور افغاني هواره سي. خو له بده مرغه افغاني لوري ته رجوع نه سوه. په طالبانو کې مشکلات و، ادرس یې نه و معلوم، او په افغان لوري کې هم مشکلات و. دلته مدرسونه بیخي ډېر زیات وله، پراخ وله، هغه اصلي ادرس سړي ته نه معلومېده. خو بیا هم ولسمشر دا مېړانه وکړله چې راووته. دا که په چا ښه لګېږي که په چا بده لګېږي، خو دا یو واقعیت دی چې ولسمشر مېړانه وکړه او چمنې وزري ته راووته. سره له دې چې هلته موږ ډېرې سختې خبرې ورسره وکړلې، ډېرې سختې خبرې مو ورسره وکړلې چې ټول ته جواب ووایي. اما طالبانو هېڅ ادرس په لاس را نه کړ، حتی تر اوسه پورې چې دا دی موږ په کابل کې یو، همدلته یو، لا یې هم هغه ډول ناسته پاسته هغه ډول بلنه نه ده را کړې چې باید را کړې وای، باید ناسته پاسته یې کړې، باید پوښتلې وای. زموږ ګروپ خو ډېر عاجز ګروپ و، د خلکو له منځه ګروپ و، غریب ګروپ و، بېوزله ګروپ و. او یو ملي اجنډا یې راخیستې وه، یو قومي اجنډا یې راخیستې وه چې د دې په خلاف څوک درېدلی نه شي. سولهدار انسان انساني غوښتنه ده او ټولو دینونو ټولو روایتونو ټولو مذهبونو ورته حق ورکړی دی. نو زه فکر کوم چې باید افغاني سه وای، خپل ډول ټول مسایل حل سوي وای، بیا به دا مشکلات نه وو.
تاسو چې په اوله کې د مساله خوا ته تللی، په دې ځینو ولسوالیو کې چا تاسو ته مزاحمت ونه کړ، له دې داسې معلومېده چې ټول طالبان هم ستاسو د حرکت مخالف نه و؟ ځینو خوشبیني درلوده که څنګه؟
دا واضح ده، موږ په سفر کې بیخي ډېر زیات مثالونه لرو. سیده په لویه کچه به د طالبانو دریځ یو ډول، اما په محلي کچه ډېر طالبان له جګړو ستړي وو. باور وکړئ چې د شپې به موږ ډېر زیات مثالونه لرو. د حکومت سیمو ته په زرنج موټر کې چې په ځان به ګونې اچولې وه چې ونه لیدل شي، را به غلل موږ سره به نهایي اول درجه صمیمیت و اول درجه خپل احترامات و ډول وړاندې کاوه. او حمایت به کاو اندا به ویل چې مختلار سیل دی جګړې نور خلاصو دی بد وضعیت نور خلاصو یعنی په محلي کچا طالبانو حمایت کاو او په ملي کچا په لوی کچا هغه ډول چې حمایت کړی وای وې نک نو نه پېژم هیڅ کې مشکل وو دوی سم نه کړای شو په ټیم کې مشکل وو تب ځوان ټیم وو د ځوانانو ټیم وو البته احساساتي ځوانانو ټیم دوی خو بیا کافي لویه تجربه درلوده سیاسي تجربه یې درلوده سړی بېرته پنه پر دوی راچولی شي شاید موږ هم غلطۍ کړي په خبرو کښې مو هم غلطۍ کړي په رسنیو کښې مو هم غلطۍ کړي کله مو تېز او تند هم کړي خو دا یو ځوان حرکت و بېخي ځوان حرکت و بېخي د نوو ځوانانو حرکت و نو هغه زغم باید دوی کړی وای یا حد اقل یو ادرس یې را کړی وای چې ورسره کښېنستې وای او خبرې مو ورسره کړې وای زموږ ذهن یې له نږدې نه پوښتلی وای له لرې د رسنیو په واسطه فیسبوک او ټویټر دې په واسطه پېژندنه ډېره سخته وي که نه هغه اصلي اجندا ته سړی نشي رسېدی اصلي ذهن ته اما د نږدې ادرس که واضح شوی وای بیا دا مشکلات نه رامنځته کېدل
تاسې د سولې د ولسي حرکت په خاطر د افغانستان تقریبا ټولو ولایتونو ته سفرونه وکړل او پولیس سفرونه هم وکړل پروژې په میاشت کې زما په یادېږي چې تاسې به پیاده سفر کوو یعنی ډېر سخت کارونه هم وکړل ډېر زحمتونه هم په غاړه واخیستل او خطرونه هم په غاړه واخیستل تاسې په خپله اشاره وکړه چې په ځلونو ځلونو ستاسو غړي بندیان شول اما فکر کوئ چې دا حرکت مو بې نتیجې وو بې فایدې وو ځکه چې هیڅ مو له دې لارې ترلاسه نه کړل یعنی هغه اصلي هدف چې په وطن کې سوله وه یا د سولې لپاره د دواړو خواوو حاضرول وو په دې هیڅ برخه کې مو کومه لاسته راوړنه نه لرله
یو خبره واضح ده څروان صاحب یو وخت امان الله خان جنوبي پښتونخوا یو ایالت ته یو ولایت ته تللی وو نو هلته په متن خپله وایي چې زه ډېر وړ وم زه ډېر کوچنی وم د خبرې کولې د ازادۍ خبرې کولې حتی خبرې ما نه سوی تشخیصولی خو کلونه وروسته هماغه د امان الله خان خبرې وې چې په ما کې را زرغونې شوې او زه دې ته وهڅولم چا دی تحریک جوړ کړو او د انګریز په خلاف مبارزه شروع کړو په محلي کچه حرکت بې تاثیره نه و په محلي کچه ګام په ګام په خلکو کې د ویښتیا په رامنځته کولو کې کار وکړه له خلکو سره له نږدې ولیدل د خلکو سره د خلکو په ویښتیا کې کار وکړه او بل د عدم تشدد د همغې هېرې سوې لارې را تازه کول یې وکړله د هېواد په لرو بر کې جنوبه تر شماله تر مزاره تګ او بیا له مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته د مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته په تحریک کې د مختلفو پرګنو هغه واقعي اصیل افغانان یو ځای کېدل او مختلفو سیمو ته تګ چې دا دا هغه د ملي یووالي او ملي یو موټی کېدا لپاره یو اساسي ګام و او په ټوله کې لویه لاسته راوړنه چې هغه باید ترلاسه شوی و هغه افغاني ډول و د بین الافغاني مذاکراتو هغه ونه سو له بده مرګه هغه ونه سو کاشکې هغه سوی وای کاشکې نورو خپلو افغانانو ته احترام کړی او بیا خرابېدل هم نه یعنی نه خرابېدله باور لرو چې ډېر ښه لوري ته به تللي او ټول به په دې وطن کې وای ټول بنسټونه به وایي هغه مصارف چې شل کاله په بنسټونو وسوله هغه به وایي بیرغ به پر ځای وایي پوځ به پر ځای وایي او هغه سیمیز هویت و ملي هویت و منطقوي هویت به پر ځای وایي هر څه به له صفره نه شروع کېدلی هغه کار ونه سو دا چې حرکت هغه نتیجې ترلاسه نه کړلې دی په ټوله کچه د هېواد لوی ارزښتونه له بده مرغه له منځه ولاړله چې بېرته احیا نهایت ډېر زیات وخت غواړي اما په محلي کچه په سیمه ییزه کچه ډېر لوی مبارزې وشوې او تخمونه وکرل سو چې دا بې پایدې هم نه دي او آینده کې به هم دا لاره روانه پاتې د مبارزې لاره به روانه پاتې د ملي مبارزې د منطقي مبارزې لاره به روانه پاتې یعنې د تخمونو کرل سوي دي او تبن به زرغونېږي او خپل اوج ته به ځان رسوي
آیا دا حرکت وو سمسته او کنه سره وو پاشل سو دی طالبانو له وخت رسیدو بوسته
شت سره پاشل سوی خو نه دی خدای چی په موجوده حکومت کې د طالبانو په حکومت کې تحرکات ته اجازه نسته او بل تبن د حکومت لمنځه تلونه ورسته ده د خلکو ذهنونه هم سره وو پاشل سوله خلق په بد وضعیت کې سوله او خلک یوازې د ځان په غم کې سول د حرکت غړي هم همداسې یوازې د ځان په خوندې کولو خپل کورنۍ او د خپل اقتصادي حالت په بهاله کولو باندې اخته سوله او ترڅنګ حکومت هم اجازه نه ورکوي او دا وخت زه فکر کوم چې دستي ضرورت هم نسته کچیرې هغه هوکړې ته سره ورسېدل چې یاره بین الافغاني هغه لوري چې وشړل سو هغه به ټول رابلل کیږي او جرګه به جوړیږي او یو دایي حکومت به رامنځته کیږي په هغه صورت کې خو بیا به خامخا یو په محل کې او په دې بحث کې به شرکت لر او که داسې یو اړخیز و او ټول شوینه نپې کېدله نو نپې به روانه وي موږ به ماده یو په خپل وطن کې خو به یو په خپلو خلکو سره به یو او فکر کوم چې په دې وطن کې هیچا هم هیڅ لوري هم دا دی موږ د 40 کلنه تجربه لرو ځینې مو په سترګو ولیدل ځینې په کتابونو کې لولو هیچا هم په یو لاس په یوازې لاس وطن ونه سوی چلولی ښه خبره دا ده چې یو ملي حکومت رامنځته شي ټول لوري را دعوت شي له ډېرو شیانو یې خوشحاله یو هغه د هغه جزیرې هغه منطقوي جزیرې چې رامنځته شوی او هغه تجزیې ته لارې جوړولې د وطن هغه له منځه لاړې شمال و جنوب و شرق و غرب یو لوري ته سوله او ځینې بې عدالتۍ چې هغه وخت وي هغه له منځه لاړلې اما په مقابل کې ځینې نور ډېر منفي شیان دي چې هغه هم له منځه لاړ شي ملي حکومت جوړ شي د ټولو حقوق ته احترام وشي ښځینه ته احترام وشي نارینه ته احترام وشي مکاتب پوهنتونونو ته احترام وشي ارزښتونو ته احترام وشي نو به بیا یو واقعي دایمي افغانستان رامنځته سوی هیڅ جنجال هیڅ ستونزه به نه وي
فکر کوي دا تغییرات لای شي آیا په دوی کې داسې اراده تاسو وینئ
تر اوسه خو زه فکر کوم چې تر اوسه په خپلو خبرو ډېر ټینګ ولاړ دي ځینې دا خبرې دي چې دوی خپل هم پرې پوهېږي چې صحیح نه دي فرزنده د نجونو زده کړه د بیان ازادي ده او ځینې نور لوی مسایل دي په ذات چې خپل هم پرې پوهېږي چې دا صحیح نه دي خو یو ډول عقدهي حالت تتللي دي او عقدهي حالت له مخې هغه منع کړي دي زه فکر کوم چې تر اوسه خو لا په خپل حالت کې دي نو باور لرو چې تغییر رامنځته شي او باور لرو چې تغییر به کوي ځکه که 2001 کې طالبان او 2003 کې طالبان او 2000 او 2020 کې طالبان پرتله کې تغییر رامنځته شوی دی یعنی او زه فکر کوم چې څه چې ټول دوی وایي هغه ټول صحیح نه دي دلته نور ډېر افغانان سته ملي خلک سته په دې وطن د زړه له تله زړه درد کوي هغه دې دعوت کوي هغوی سره دې کښېني د هغوی خبرې دې واوري زه باور لرم چې دا وطن بیا ښه لوري ته تللی شي که نه خدای مه کړه چې اساسیتونه زیات نه شي بیا یو بل څوک مداخله ونه کړي بیا له هغو اساسیتونو استفاده ونه شي او بیا بلې جګړې ته لاړ نه شو نو زه فکر کوم چې تغییر فزیره خودي اما توجه دې وکړي ملي خلکو ته دې رجوع وکړي ملي جرګې ته دې رجوع وکړي لوی جرګې ته دې رجوع وکړي ټول لوري دې دعوت کړي ډېرې برخې دې د دوی په لاس کې دي اما نور افغانان دې له ځان سره شریک کړي ځکه
مننه سلامت دی
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
ஓவினம் அல்ல علما کئے تو برا کی مانا خوب بینم علما کئے تو برا کی مانا روتیم سر میں یہ خید اخبل یار پزنگانا روتیم سر میں یہ خید اخبل یار پزنگانا.